السلام علیکم د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته امید ظاهر مل هر کله کوم لمړی خبرونه د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خوځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یو ویلوې برخه ته د اساسي خدماتو د سوالو چارې لګواخ سره مخامخ کولای شي. ښاغلی نیکلاسن پرون په ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونه کړې دي. هغه د روپی ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو پاس ازولی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خوځو په کار باندې لری کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سشنبه پورې زویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې هیڅ مننې لپاره د کار اجازه نشته. تفصیل به وروسته په خبرونه کې واوري. د پاکستان د سین ایالت زندانونو نور 208 تنه بندیان خوښ او افغانستان ته لیکل شوې دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافع وکیل مونیزا کاکر وایي د کسان د محکمې له حکم وروسته خوښ شوې دي.
د بندیانو خپل د قید مده پوره کړله. د دې نفس دوی ولې ګل شو د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلی او د عدالت لخوا دوی ته یو مخصوصه سزا اوریدل شوې او د هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولې ګول شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت زندانونو خوشی شوی او د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستنه شوی دی. هاخوا مونیزا کاکړ وای او سم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د افغانستان په ګډون د یو لسو هیوادونو له یو شکلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د اسیا پیسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنامنت کې ګډون ته چمتواله خوده. د ایران د تسنیم خبریا شانس راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران کڼو لوبغاړي به په دې ټورنامنت کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا ټورنامنت بعد روان میلادي کال د می د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستان ای پوزوای د بلوچستان بیلتون ماروی او مشر گلزار امامی چې په شنبې مشهور دی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولای دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې د عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې گلزار امام د بلوچستانو د بیلی پوز په نوم د یو غیر قانوني وسله وال ډلې مؤسس دی. بیان زیاتوي چې هند او افغانستان د نوموړي څو سفرونه سب چوي دی او د زنو هیوادونو له استخباراتو سره د هغه د مشکوک اړیکو په اړه هم څېړنې روانې دي. د بلوچ بیلتون پالو ډرو تر اوسه د پاکستان د پوز زیاده او پړ خبرګون نه دی. خود له خود 2022 کال په نوومبر کې د بلوچ د ملت پال پوز په نوم ډلې رسنیو ته یو بیان کې ویلي چې گلزار امام له تری تم کې دوروسته د پاکستان د پوزي استخبارات ادارې ISI په بند کړي او د روسي د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبريال رسمن د جاسوسي تور لګول دی. په مسکو کې د وال سټریټ جرنل رسمي خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه په ایکار تنه بورګ خار کې ور شوی وو. انرفاکس او تاسو خبري اژانسونو د قانون تنفيذ د ځواکونو دی وی سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د یوازې د خبريال په توګه کار کوي. د روسي د امنیتي خدماتو اداره ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار کوي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو خبرونو ته جلا شوې. خلمړی څو راپورونه د اروپایي ټولنې جکپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصوصو پر کار د بندیز پوري دوه ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشانو وخت چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. د دې مخکې د امریکا په ګډون نور لویدیځو چارواکو هم له طالبانو هم دا وخت نه کړی دا. بورل دا خبرداري هم ورکړي چې طالبان د اروپایي ټولنې مرستو ته د دوی له اصول سره سم اجازه ورنکړي. نو خایدا ټولنه په خپل مرستو بیا غوړ وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغبر کړ او د طالبانو له حکومت یو غړسل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د شوزو پر کار بندیز لري کړی. په یو بیان کې چې پرون د اروپای شورا د عامه اړیکو څنګ خبر کړ، شغلی بورل د اروپای ټولنې د وښتو غړو هیوادونو په استازولۍ ویلي چې د دې کابل سخت ټکان خوړلې دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د شوزو په نشه کول ودروي. له طالبانو یې وغوښتل چې خپله پرېکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو کې د شوزو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستیال ویان ویدانت پاتل د پنځمې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې شزې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولې سي. همدارس د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدله کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د خبرګون لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو د ښځینه کارکوونکو دندې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، خو له دې څو ورځو وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکي، بهرني کارکوونکي او ښځینه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنیدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیضي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلې دی. د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسي مشر په خپل بیګانی بیان کې د خبرداري هم ورکړی چې که طالبان د اروپایي ټولنې بشري مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي، نو شاید دوی د افغانستان لپاره پر خپلو پلانونو بیا غور وکړي.
اور دل مچې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف وورل له طالب مشرانو وختي چې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. د مخکې د امریکا په ګډون نور لویدوزو هیوادونو هم ورته وختنه کړي. احمد تکل د لویدوزو چارواکو د دې سرګندورو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو له یو پخوانی کارکونکو یما هیلمن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا د طالبانو دا پریکړه به موقتی وي او که دایمي.
زما په نظر طالبانو د ښځو او د ښځو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورنۍ او بهرني سیاست کې د وسیلې کار اخیستی دی، او دغه که د ښوونځیو تړل دي او که د پوهنتونونو تړل دي او نن په موسساتو کې او په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی، ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کېږي، نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو او د ګټو سره تغییر مومي، نو زه فکر کوم چې دغه پریکړې به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتي پریکړه وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړئ، خلکو ته د بشری مرستو پر سوالو کې د ملګرو ملتونو په بلا بلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او غونډه څومره حیاتی ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د خزینه او کارمندانو کار دوار خلری، یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسۍ په اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامه هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د خزینه او کارمندانو په منځ کې ده، او دوهم ضرورت په اساس دغه پوستونه یا د خزینه کارکونکو نیول کیږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې، مثلا کچیر د خیریه موسساتو یا د دې موسساتو خدمتونو ته موږ تاسو وګورو، دا د ډیری په صحیح بخش کې په فعالیت بوخت دي، او صحیح بخش کې دوی د ماشوم سره، د ماشوم د مور سره یا د میرمن سره په تماس کې چې دا خدمتونه ورته وړاندې کوي، او په کلیو بوندو کې دوی سره په تماس کې. نو دې په تناسب باندې دې خبر په نظر کې نیول سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې ترڅو وکړي چې د خدمات په ښه شکل سره وړاندې کړي.
هلمن صاحب، ملګرو ملتونو تر اوسه له دغو ټولو ستونزو سره سره په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی، داسې کوم خطر تاسو وینئ چې ملګری ملتونه دې مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړي؟
ملګر ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلي ډول سره هیڅکله بند نه کړي. که چیرې موږ د پخوا دورې ته فکر وکړو، د طالبانو پخوا دوره شرایط په مراتب ډیر خراب وو، ول ملګر ملتونه خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو. نو که چیرې دوی هم ملګر ملتونه یا نور خارجي موسسات په دا رقم شرایطو سره په افغانستان کې د دوی کاري محیط ورباندې ډیر ضیق شي، زه فکر کوم چې دوی خپل دفترونه ګاونډي هیوادونو ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګرو ملتونو دفترونه په اسلام آباد ته منتقل شي، او دا هیڅ غیر ځای څخه بیا همکاران او د دوی کارکون کې افغانستان کې کورونه په مخ به چې دغه غریز او د عملیاتي لحاظ باندې ډېر ستونزې او ډېر مشکلات به یو مسریات به ډېر کمی
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو په خوانی کارکون کې یما هیلمندو چې احمد تکل سره په دې خبرې کولې چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو کاربندیز به سپایل ولري او ترخوا به طالبانو شي کول خپل د افریقا د دائم لپاره وساتي او کړه.
ازادي رادیو پر لاندې څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندې څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 بیا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ په مرکز اسادآباد کې خلک وايي پاکي وبنلري او د چارې لسوز سره مخ کړي. نو دوی په خبره له پخوا چې کومې جوړې څاګانې وستل شوې وي اوس د ډیرو اوبو چې شوې دي او دوی د څاک لپاره پاکي وبنلري. سیمې کې خلک وايي لویان او ماشومان یا د اوبو راوړلو لپاره په ساعتونو مزل کوي او یا هم په هغه څاګانو پسې ګرځي چې اوبو لري. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د کونړ مرکز اسدآباد چې د دوو سیندونو ترڅنګ پروت دی لتیری څمودی په چاګانو کې وب کمی شوی او یا هم وچی شوی چې ځایی وسیدونکو ستونزو سره مخ کړی دي. د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې غنی چاګانی او وستل شوی خو د سم کار نه کول او د وبو کچی ټټېدو لامل اوس ډېری لکاره لوی دلی دی. د اسدآباد یو تن اوسیدونکې زاهد الله
څنګه ته پدې ساحه کې دغه کور کې یو کویر دی کور کې کویو اناغه کور کې کویر اغل ته کویر اغل ته کویر ټول کویان چې دا وچ پراته دي.
زئی اوسیدونکې به اوس ارشیوی چی یا په پیسو وبواخلی او یا هم لری زینو څخه د څخه کو براوړي. خان محمد او مولوی محمد ناصر
اوسیدره ټاپ کې دی بچو راوړي دي کورن کور کې موږ د وبو بيخي مشکل وو دي بور والا دلته قرباني کوي دغه څو ټاپ کې وړو لډکې ونان له وبو ډیر سخت زیات مشکل دي.
تاسو د مازیګر صاحب نه چې د ساحل ډیره ګرمه ده چړې دې ګډې دي چې د ماشومان زنانه د سپینګري خلک تاسو وینئ چې په سرونو باندې او په دې ټالو کې د وبو د لر صاحب نه راوړي تاسو په یقین باندې ورسیږئ چې داخله سونه مشکلات سره دي.
ځایی اوسیدونکو له وسنۍ او چارواکو او خیریه مؤسسو غواړي چې ورتیا د ستونزه هواره کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وای بلابیل عمرستندوی ادارو ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې وخت کې به د اسدآباد اوسیدونکو ته د څخلو پاکو بو چمتو کول باندې عملی کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونې رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي رادیو ته وویل
سرچو مو چې سامن تډاډ اطمینان راکړی دی چې موږ به د مرکز چې څومره کلی دي څومره علاقه ده او څومره بازار دی دې کې به ان شاء الله موږ د سیمې پروژه تکملو چې د وړ خان علاقې ته به وګور کړي. نور زمونږ چې بو وسو په توان کې څومره د خپل خاریانو لپاره د افغانان ورونو د پاره او دا زمنګ مظلوم ملت لپاره من بخپل سرحندنی کوو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په داسې حال کې خلک د زمکې لاندې او بو سطحې ټیټېدو او د څاګانو لوچېدو شکایت کوي چې په دې ورستیو کې د اقلیم بدلیدو او وچکالۍ سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د غستونزه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلقو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني وبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یا د وبو زمکه جذب کړي او ورسره د زمکې لاندې وبو زیرمې بیرته زیات شي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
پاکستان په وزوای په پام کې لري چې ټول هیواد په کچه د افراطي وسلوالو پر ضد پوسی عملیات وکړي. پاکستانی امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې به د افراطي وسلوالو جرړې وباسي. هغه څرون کې وایي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمې ایالتي انتخابات چې اپوزيشن یې غوښتنه کوي وزندوي. تفصیل پر راپور کې وایي
پاکستان چې د خپل پورونو لکبله د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطي اسلام وسلوالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتي کمیټې پرون دا اعلان وکړ. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د صدر اعظم شهباز شریف او د پاولز د مشرتابه په ګډون غونډه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې په غونډه کې یو کمیټې ته دنده وسپارل شو چې د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خپل سپارښتنې په دوه اونیو کې دننه د پاولز مشرتابه ته وسپاري. د پاکستان پاولز د افراطي وسلوالو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر ضد روسي عملیات په 2014 کال کې ترسره کړی و چې نتیجه یې 2 میلیارد ډالر لګښت او له 1 میلیون د زیاتو خلکو بې ځایه کېدل و. د امنیتي کمیټې د بیان له مخې په بیګانۍ غونډه کې موافقه وشوه چې دا عملیات به پراخ وي او په نتیجه کې به یې دا هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د څارونکو په باور د ښاغلي شریف حکومت غواړي د پوځي عملیاتو په پلمه تی انتخابات چې د اپوزيشن مشر عمران خان یې غوښتنه کوي وزندوي.
مننه چې تر اوسه سره وي او سم د ازادي رادیو نور خبرونه واوري.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر نوې واده شوې نجونې د خسر په کور کې لستونځو سره مخ کیږي؟
دغه کور کې چې د دالو یې سوي ده دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلچر، یو ډول خو بد ولې خپل په کور کې خو حل ته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوې جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدی چور باندې خبر هم وی ځان پامه خبره تیر کړي کومې بده پایلې درلودل شي.
دوه بیچاره به د خبرې تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې سوال ولم خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې کوم غوسه وکړو بیا به د ورور بعد ورځې کو ته تحمل که خیر دی خو به شینن وکړي تا به خشي بل اخره پم دغه یوه میاشت کې چې غونجه کوي خودکشي وکړه ځان یې مر کوم متاسفانه دغه د ژوند تاون به څوک ورکو هیڅوک نشي ورکولای.
در منو ودونکو خای تاسو هم په یو شمیر افغان کورنۍ کې د خبر اوریدلې بي چې وای داسې جلې زوی ته ودوو چې سیالوي د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیال هغه جلې ښکاری چې کار حالات ور باندې راځي دای په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کوټه ځي په سپین کفن کې به بیرته وځي. مجبوره ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسنکي مرینا وایي چې د جلې د ژوند د ترخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولور، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې لامل نوې ناوې زبرول کیږي.
کله چې ونجه کړي پلار د کور نوادي کې د خسر کوټه سي د هغو د ژوند تاریخوال بلا بلا ملنه دي. بعض لاملنه ده چې د پلار د کور او د خسر خل د کور ولور چې ورته ویل کیږي په غبانه بعض جنجالونه رتي چې هغه ونجه کړي ته ډیر ګران لويږي لکه ونجه کړي ژوند آینده یې ټول تر تخیږي. او بعض جنجالونه دي هغه په درسي چې د پلار یې واس نه ونجه کړي په ور کو ولور په واخلي او نو دغه تخپل د یان کورانی کوم مسائل چې جزیه ورته وي هغه ورته خلی نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض لاس کوي یا خپل یو کار په وکا نو هغه شکل د خسر کول کې واده شي نه خسر په کول کې بیا غوته ډیر جنجال نه پدو پیخيږي وی چې بلار د پیسې واخسته ځان ته واخستل هفته ته یو کور نه د کړای دی نه دی کای نه دی کړی یا نو کله چې دنج خپل شکایت بلار ته وکړ ته د مؤسسې وکړي وی چې نه داسې نه دا ته باید تحمل کې خیر د خبر یې غنډي ډیر لاملونه د جنجالو پښوان بڼه د موږ یو خپلوان ده نو نوم یې نه خلمه هغه چې کله د نجلۍ واده شوله په دوه کوم لیست چې د واده یې ورکوله په دوه کې بعد شوه نه یو هغه د نجلۍ خو سخیلو کامر وړي وو هغه چې کله کان وړي وو به د زنګ ورته وکړه وشته شون ډیر کم دي هغه بیرته مجبور شو چې هغه شون واخلي ځکه د خو هم به پیسېږي وا کله چې نجلۍ واده شوله د خپل خسر کوټه لاړه د خو سر خېل د غوسه تاریخ ولا شروع کړلو میانه په هر ډول هغه خبر او په وحلو په ټکاوله باندې به هغه زوراوله چې د ټاپ لارګنې د موږ داسې وکړ او فلور به يم چې واده بیچاره به شکایت وکړه هاته په تدو پوری خبر رااله چې غیر ولېګل هغه څومره چې خپل فلور په کور کې ناشته و ځکه به چې ته ولې فلور ورته چې خاطر تحمل کا خلک به وایي چې کم سیاله خلک وو د خیر خسر په کور کې تاریخ ولا په سری باندې رسی وایل رسی ټکاوله رسی مې خلک وی ټول تم دغه خبر کېږي په خودن شخصا ماته یعنی مثال دفهم یو ژوندې کیسه درته کوم چې د موږ همسایګان وو د ایوان جکه چې وخت ضرور ته بدل وکړه او سني ډیر ټیټ واش پاره سوال اس کله نجل کوي وا د ورور خپل د معمول خو هغه نو دای ورته بدل کړه نو دوه بیچاره به د خبر تیرول تیرول چې کله به مور یو پلار ته به څه ولا مخ به ورته چې ته خو د ورور بدل یې کوم غوسه وکو بیا به د ورور بعد ورځې کو یا د ورور مخزه طلاق وی وادي د ته تحمل که خیر دی خب شینن وکشي تا وبخشي بل اخر هم دغه یو میاشت کیږي چې غونجه کوي خودکشي وکړه ځان یې مر کوم متاسفانه دغه د ژوند تاون به څوک ورکو هیڅوک نشي ورکولای
د اغلې مارینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند لپایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو زورول کیږي چې دا اصلا پکې معلومات نه وي تر ټولو لوی لامل د سواد د کچې ټیټوالی دی هغه زیاتوي
خود د ټول لامل کوم سچ د ما په نظر د یغه به تعلیمي ده به سوادي ده کوم خلک چې په لری پراتوسي میکودي هغه د درس او تعلیم نه لري دي د خدای د قران لري نه دي خبر ده خبر ده سي خبر نه ده چې د خدای نه خوسته کفار ده خبر کړي نه د خدای د قران یو لري ده چې یو خدای چې تدیره حدا پورې دنجکای خوخه ته نه ګوري د هلاک خوخه ته قتل کیږي دنجکای خوخه ته نه قتل کیږي حتی د خو په نکاح کې اجازه نه حاصل کیږي حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي په خپل دنجکای نه ټاکل کیږي نه کنه ول کیږي نه پوښتل کی نو کله چې هغه شي انځه کوي مې راځ په خپل موبایل کې خلاف پیدا شي بیا نو فلور مور به اضافه د خبره مرته کوچ نه ته باید تیر کې د حوصله وکي هېدو ټول دلیل واسنه دلیل تعلیم دی کچیر ته هر ای وخت هر ای و مور هر ای و خور تعلیم وکونو هغه په قران او یی تفسیر او یی ترجمه او یی او هم داسې نور ساينسي کتابونه کدو ټول کې د وضاحت ورکړ شوی چې کوم حق د خزه دی کوم د خوخه دی کوم د خسر دی کوم د فلور دی کوم د مور دی کوم د خواوند دی د ټول ته دغه فکر راسی هغه خپل حقم پیژنې د مېرم پیژنې د پلارم پیژنې د خسرم پیژنې د مورم پیژنې
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي خپل نوم یاد کړی وای چې د دوی په سیمه کې دوه دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلې بشري حق تر پخولندې کوي چې یا وې هم امدال واده ورسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي
د خپل د رواجونو لپاره خپل د بشري حقوق د کاغذ د خويند په برخه کې اکثره اوسي تر پخولند کې یا هم سری په پټوي چې ول هغه بشري حق څخه د انجینر د واده څخه ورسته کوم حق چې دی هغه سربول دي هغه دا چې انجلۍ کله چې واده وکړي په پاکستان کې انجلۍ د واده څخه ورسته کوم د پلار کور شې کوم هغه زیاتره حقوق څخه ختمي یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي دا به ورته سره خپل په پلار یا مور به ورسره دوی ورسره مرسته نه کوي ان خو په افغانستان کې دا مروج درواج د بيخي عرف ګرځیدل شوی دی او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کومې جلې سره مرسته نه کیږي او هغه به یوغاز ډول سره هغه خپل جنګیږي به تر څو پورې چې ځینی سختي د خوند خو یا وهل یا ټکول یا هم د ځینی خسرګنې لخوا چې ځینی سختي ورسره دغه کیږي د دې لپاره چې هر یو نه دي انسان زي هغه د عرف او کوم رواجونو چې کوم دي هغه فرق لري خو ترڅو چې هغه سره ځان عیاروي او څو وخت سي مګر ځین کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر او سي چې تر هغه پورې هم انجلۍ ته وخت نه ورکوي با وای چې هر څنګه او سي باید زموږ په کورنۍ او پر رواجونو باندې خبر او سي او د خبرېدو لپاره وخت اړتیا وي مګر دا چې کوم دنجلون سره انجلۍ مخ کیږي د پسرګنې کړه نو دا چې په پاکستان کې تر ټولو بدتر او منفي نظر یا چکم ده هغه او تنگ نظری شیده او رواج شو زیاد ده اوس وختونه کی هغه هم دا دی چې د پلار لخوا د پلارګنی لخوا دی وی لور سره واده شي ولور سره مرسته نکي.
د وردګ ولایت اوسیدونکو احمد شاه وردګ خپل څلور لونه واده کړی دي. نو موري وای چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي. خدا ستونزې بیا یوازې جلیت نه ورلغړی کوي. کې د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي نو خپل لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي. کنادی دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډیر متمدنو ټولنو کې هم چې الته ودونه ډیر دی مینې دی دوی مشنوخت او لو مریش په نوم باندې دا ودونه هم صورت نیسی. کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وی یا صنف کې یا مکتب کې یا پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړو مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د افغاني ټولنه کې چې یو خدای وي خو د ودونه دی مشنوخت پس اسنه بلکې د کورنۍ د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسی او د بلې خونه نو کبیده چې کله د واده صورت نیسی اولا خپل د الک او انجلۍ په مابین کې هم شناخت ضعیف وي مینه محبت یو لبل سره یو لبل نه ضعیف وي اعتماد ضعیف وي او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې ورکوي. خود ما په نظر باندې د ستونزې د الک او جلی نه بلکې دا د کورنۍ له خونه ډیر کله د ستونزې منشأ نیسی. په افغاني ټولنه کې په خاصتن په پښتنو کورنۍ کې د ستونزې پر ډیره پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که خبره په صغر د باندې وکم ویل کیږي چې همیشه د پر په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی یو مشکل موجود دی چې ولا ډیر کله دا د خپل منځي خشونت او عدم درک دی بلکې دا د کورنۍ مداخله د خزو په مقابل کې معمولا خوخی په نامه باندې معمولا د ورور دی د خويندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نور غړو مداخله دی و نوی واده شوی انجلۍ او یو جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامان استرازی او ډیر کله دا په ډیر غټو شړو جنجلونو باندې تمامېږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجلونو حتی په دښمنیو سره تمامېږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ دی رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپلې لور د ژوند پوښتنه نه کوي. د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي وي چې بیا دا مداخله کیږي. د کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د انجلۍ مور او پلار او یا هم د الک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د او نوی واده شي هلک او انجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي. دوی احساس مسؤلیت کوي. دوی غواړي چې د کامیاب رابطه ووسی او بالاخره د رابطه دي دوی په وخه کورنۍ باندې تبدیل شي د اولادونو او مسیونو چیختن شي. نو د ما په نظر باندې bale او د لاس نیونه او د حمایت د دوړو خو ضرور دی. ډیر کله دا سکیږي چې په خسرګنۍ کې یو د خوخله طرف نه یم دي د غیله خوین دوله طرف نه یم دي کورنۍ د نور غړو ولو دینجلې د ادمي دار کې او دینجلې د نابلدي او دینجلې د اجتماعي ژوند کورنۍ ژوند ته د ادمي آمادګي او ناتواني په نتیجه کې ستونزې رامنځته کیږي. خو په خلای نشي کولای خ دګ نشي کولای خ ډوډۍ نشي په خولای د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي د اولادونو پرورش او دغه روزنه ته متوجه نه وي یو نور ستونزې موجود وي. خو دا ستونزې باید په خوشونت نه په جنجال نه په جنگ او جګړو نه بلکې دا باید په انسانیت په نصيحت دا باید په پالنه په پرورش په دایمي روزنه باندې باید مغشي په وخه رویه په وخه شیوه په دایمي توجه باندې باید د اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې د دغه لور د کورنۍ پر ارتباط لري د مور د پلار د دغه مور او پلار ته باندې خپل اولاد مسؤلیت لري د غو په غم یا غم جنکیږي په خاطر دی خوشاله کیږي غا ارزوی لري چې مولودونه لوري خجوند ولري خوشاله ووسی.
مې میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند لنږدې خلیدلی وای چې د خپل د داسې پیښې شاید ده چې جلې د خسر په کور کې لستوندو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمام شوي. خو د پلار کورنۍ ور باندې خبر هم نه و. لاغلی قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلې د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بل خصوص داسې ایدئولوژي د خلکو سره ده. خزه چې واده سوله د خسرګنې ده، چې مړه سوه بیرته د پلارګنې ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل تغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مخته ځي. یعنی کېدای شي چې که ازادي تراسو دلته د خبرو کولو ازادي ورکول سوي وي، خو هلته په هغه کور کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري. نو په لحاظ دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې. که هغه کور کې اې دې نه هرکلی وسي او دې ته دا اختیار ورکول سي چې څرنګه دا خپل په تیر فامیل کې و، یعنی د پلار په کور کې و، هر اغه رقم یو فضا ورته اغه ډول سلپسله نشي کېدلی، اده اقل 50% 10% 40% اغه سی یو فضا ورته آماده سي، نو دا جلې د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کوي. ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس د دغه ځای نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې پکې لوی شوی ده. دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس د هغه ماحول وي. نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلې ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي. د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي. هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي، هغه هم د منځ ځي. کوم مینه او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده، هغه هم له منځه ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ ته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلات سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشت وکې، ته باید گزاره وکې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه سیستونزو سره مخي، ځکه چې نابلدي د پاغه کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده، او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کی، او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځ ته اسولې، مشکلات منځ ته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګای تر څو چې خپل زړه تش کی او دا غته څخه یو سپورت ترلاسه کی، یو ملاتړ ترلاسه کی، یو حمایت ترلاسه کی. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر د فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دي، او خسرګنې کور کې دا مشکلاتونه ستو او دا هدا چې خورته وایي، خورې ورته وایي چې ودی د چمور مدر ته ویل چې گزاره وکړه، نو دغه سه حالت د څوک دغه به په تقدیر کې او دغه دی په نصیب کې. دا شیا نور هم د جلې خپل خپل دفاع وکم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زی خپل مایت د پلار د کور د خوات نه تر لاسه کی، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کول پلان ور سره پیدا کیږي چې زه باید خپل خپل دفاع وکم، زه باید خپل خپل ځان څخه حمایت وکم، ما د خپل تر نه لرم، نو باید زه خپل قوي اوسېږم چې تر څو زه خپل خپل دفاع وکم. په هغه دفاعي خودي کې نور هم د تر دې چې سم کی، نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې
چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې د ځان دفاع کوي هغوی خسرګنۍ نور هم بدې ګڼي، هغوی ته دا ښه نه ښکارېږي چې ګورې خپل د ځان څخه دفاع وکړي او فکر کوي چې دا د بلې خوا څخه حمایت شوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ شوی ده، یعنې د پلار د کور د خوا څخه کوم استاذ په هلته لري هغه ورته هر څه ورته ښیي چې ته لاړ شه داسې دغه وکړه داسې بغاوت وکړه، هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د چې ستونزې او مشکلات سره ډېرېږي په کورنیو کې،
کورنۍ ولې نه غواړي چې له خپلې لور نه ملاتړ وکړي؟ او دوی ته ډېر مهم د خلکو خبرې ښکارېږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا ده کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهم ښکاري نظر د لور ژوند ته؟
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو خبرې د خلکو تیرو، دا زموږ فرهنګ ګرځېدلی ده بیخي، او فرهنګ مو د اول نه هم همدغسې راته پاتې و، د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې ښه پوه سي په دې باندې، دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري، یو دوه وارې درې وارې لور یې شکایت کړي، یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي وایي چې ندن کیب واتمانان دي دیدن ځي یو ځلې ګوري کور یې ژوند دی مورې استې پلار یې فرض مثال ته ورسه وګوره، خو ته خو تجربه لرې، ته تحلیل که چې رښتیا ده جلۍ ستونزه لري که نه لري، که هغه راسي چې ورته وایي چې ولا رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ته هغه خلک ورسره بد چلند کوي، او دا ملامت نه ده. په دې نه وایم چې اولاد مې ده، خو ومې کتل حالات او کور ژوند مې وکتله، چا نه مې پوښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضې موضوعاتو کې سر مې خلاص و په بعض شیانو باندې، دا جلۍ غلط نه وایي. نو دلته یې بیا پلار وایي خو مونږ ته خو نه ښایي چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې، دوی به خفه سي که مونږ مداخله وکړو. او هغه مورې بیا ورسره تایید کړي چې هو همدغسې ما په یو خبره باندې بحث وکړل، هغوی ته خوندوره ښکاره نه شوله، نو تر دې چې ښه سي ژوند دی نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره یې که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب به شي، او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک یې پوښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ غواړي مغه بربند کوو بلاخره نه سبا تابعداره کیږي. هر څه چې مونږ وایو، هر څه چې قوانین مونږ د کور ده، هر څه چې مقررات مونږ د کور ده، مجبوره ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه، د ټولنې پروا وکړه، د رواجونو پروا وکړه، خپل د اولاد پروا مه کوه. ډېر ځایو کې داسې شوي دي چې اولاد یا هغه جلۍ د لاسه تللې ده، په یو نابلدو امراض باندې اخته شوې ده، رواني تکلیفونه یې پیدا کړي دي، عصبي توازن یې د لاسه ورکړی چې دغه شیانو سبب ګرځي. بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کاشکې مو غم ورته خوړلی وای، کاشکې مو خبرې کړی وای، کاشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی، کاشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای، چې بیا هغه کاشکې بیا هېڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې هغه جلۍ نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدې حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه یې دا وي چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
جرته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړې په هغه باندې باخته اورندر دي چوپړ وي د دې کار وکي، او خپل لور چې بیا وادسي هم بیا دا تشویش ور سره ده چې ما خپل لور د ګلاب په بولې کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر نازو نوازه شرط ورکی، کورنۍ ګوري، الګ ګوري، ډیر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لور غني انګور د بل لور غني، دغه خلک پوه نه لري.
bale اغلی نیازی په اخر کې که کورنۍ او تدیتاسیا او مشوره ولرو چې دوی خپل لور ودوي نور په خدای سپاري، هغه که خوشاله یو خو په هر حال سنځ نهسته که چیرې یو ولا مشکلات د خسر په کور کې د انجلی لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي دی ویلو څوک نه لري چې او څوک کې نه ای او خپل مشکلات ورته وایي. سره لیس د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغسې کورنۍ ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې حصه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د دې خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسیږئ. تاسې په دې حصه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. از مونږ خپل په فامیلانو کې زمونږ خپل په دوستانو کې یو ډېر خایسته جلی واده شولې جلی مړسوله دغه سي مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله په شروع کې هغه نه ویل کله چې زه خبر سوله ما مور پلار خبر کړه مور پلار داسې وخت خبر سو چې جلی په زولې کې راوستله خپل کور زه دغه سي قرباني شاید پات سوېم په زرګونو داسې قربانيان مونږ ورکړي دي دا یو نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه درته چې دا ما خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لید کاته نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کو باید خپل د اولادونو د ژوند په حصہ کې چې مو مسولیت لرو هغه مسولیت تر سره کو چې نه خدای ته سبا شرمنده لرسو نه د خپل اولاد مو سبا دامنګروي. اول کوشش وکي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل رو ودوي هغه ډیر ښه تحلیل کوي خې و پیژنې په هرې خوای نو وسنجوي ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه خبرګر اوسېږي او اټس وخت د خلک بتوي دغه خبره تعرضش مو ورکوي دا فکر ځان سره وکړي چې اولاد می کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کوم.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم خو راست
درن دوستانو په دې اله چې د افغان مرمن ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان مرمن ستونزو ته ترې وه ده د حل لار پیدا کړی. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو. دا مننه نه خبرونه تر بیا هې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادۍ رادیو خبريږي. یله دا تیر درس مو تکرار کړی وی او په کتاب کې راغلو پښتنو ته مهم ځوابونه موندلې وی. درنو زده کوونکو نن به خوونکې موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کوری په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته غنی ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له خون کې څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ ته یې نږدې واټن 1,500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایې پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامی جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یو غټه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیان د ایالت سره غټه پوله لري، چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي، چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خون کې به نن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړي. دا ټولې پوښتنې د خون کې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي، چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانی آب و هوا لري. مدیترانی آب و هوا دوی ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی معتدل او بارانی وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی، او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده،
او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری، په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده، لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
وملوستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو هم دا دی چې په دغه لوی وچه کې غنی ژبې شته او هر اروپایی هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غنی ژبې دود دي. د ژبو دې غنوالي د اروپا لوی وچې ته یو ستر فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 161 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 60 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر بادشا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1956 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي. تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بلتون دمرا غم جن
تمرا غم جن
فجر او غدا کل طرح کر شما کل مهاجر او غدار کل طرح کر شما کل مهاجر او غدار گمر ذلیل پخپل وطن وطن یا ما چې حد نه لري غم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري ستا په بلتون دومره غم جن خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل یام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل یام خاموش ملک او مولا
ساعت